د مینه پیغام.
دو پنځوس سوالونه. زما خوږو ملګرو، موږ تاسو ته د پروګرامونو په دې سلسله کې هرکلی وایو. د پروګرامونو د دې سلسلې نوم دی دو پنځوس سوالونه. زما خوږو ملګرو، په دې پروګرامونو کې به تاسو هغه سوالونه اورئ کوم چې خلک اکثر د مسیحیانو نه کوي، او په دې پروګرامونو کې به تاسو د دې سوالونو جوابونه هم اورئ. او زما ګران اوریدونکو، دا سوالونه صرف د مسیحیانو د پاره نه دي، بلکې دا د هر یو کس د ژوند د پاره ډیر زیات اهمیت لري. زما خوږو ملګرو، د دې سوالونو جوابونه داود شیخ ورکړي دي، او د هغه دا تعلیمات به تاسو به زموږ د خوږو میزبانانو د شبانی او د عادل د طرف نه اورئ، او هغوی به تاسو ته د نو. زما خوږو ملګرو، راځئ چې د پروګرامونو د دې سلسلې نه یو ښکلی شان پروګرام واورو.
زما خوږو اوریدونکو، زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي پروګرام سره حاضر یم. زما له طرف نه د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ.
زما خوږو اوریدونکو، زه هم تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. زه تاسو ته د مینې او د خلوص ډک سلامونه وړاندې کوم. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او زموږ د پروګرام د اوریدو په انتظار به یئ.
خو زما خوږو اوریدونکو، ستاسو د انتظار وخت اوس ختم شو. نن به موږ تاسو ته یو نوی پروګرام وړاندې کوو، او موږ به د یو نوي سوال د جواب په خپله باندې زده کړه کوو. زما ګرانو اوریدونکو، تاسو به اوس په دې انتظار کې چې زموږ نننی سوال به څه وي. زموږ نننی سوال دی، د بایبل مقدس پیغام څه دی؟
زما خوږو ملګرو، تاسو دا سوال واورېدو، یو ځل بیا واورئ، د بایبل مقدس پیغام څه دی؟
زما خوږو وروڼو او خویندو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ د دې سوالونو دا جوابونه د داود شیخ له طرف نه تاسو له درکوو. داود شیخ وایي چې یو ورځ کله چې زه ماسکو ته په جهاز کې روان وم، نو د چین یو سړی و چې ما سره خوا ته په سیټ باندې ناست و، او هغه هم د کاروبار دپاره ماسکو ته روان و. د ډوډۍ خوړلو په دوران کې موږ یو بل سره خپله پیژنګلو وکړه. داود شیخ وایي چې ما هغه ته وویل چې زما نوم داود دی او زه مسیحی یم.
نو زما خوږو ملګرو، هغه داود شیخ ته په جواب کې وویل، زه هیڅکله د مسیحیانو سره نیم ملو شوی، مهرباني وکا ما ته ووایا چې تاسو په څه ایمان لرئ.
نو زما ګران اوریدونکو، داود شیخ وایي چې ما خپل بایبل مقدس کولاو که، او هغه ته مې د بایبل مقدس اولنې آیات وویلو چې په ازل کې خدای پاک ځمکه او اسمانونه پیدا کړل. نو هغه داود شیخ ته په جواب کې وویل،
واه، دا خو څومره ښکلی آیات دی.
نو زما خوږو ملګرو، داود شیخ ورته وویل چې زه به تا ته یو کیسه بیان کوم، او دغه کیسه د بایبل مقدس بنیادی پیغام دی. خدای پاک یو ښکلی او ښه ځمکه پیدا کړه. بیا خدای پاک حضرت آدم او بی بی هوا په خپل شکل او صورت باندې پیدا کړل.
حضرت آدم او بی بی هوا د ټول انساني نسل مور او پلار دی. دی پاک هغوی په یو ښکلي باغ کې مقرر کړل. هغوی د دې دپاره پیدا کړی شوي وو چې د خدای پاک سره تعلق ولري او د ځمکې خیال وساتي.
خو زما خوږو اوریدونکو، حضرت آدم او بی بی هوا د خدای پاک نافرمانی وکړه، او د خپل خالق نه واوریدل. د خدای پاک خلاف د هغوی د دې سرکشۍ او بغاوت په نتیجه کې ګناه او مرګ دې دنیا ته راغلل. نو په دې کې ټول انسانیت شامل شو چې د خدای پاک خلاف بغاوت وکړ. خدای پاک موږ له یو امید راکړ. هغه موږ سره وعده وکړه چې د یوې پیغلې به یو زوی پیدا شي، او هغه به د ابلیس خلاف جنگ کولو کې زخمی شي، او کامیابی به هم د هغه په لاس کې وي.
زما ګران اوریدونکو، په تیر شو وختونو کې د حضرت آدم او بی بی هوا ډیر اولاد داسې وو چې هغوی خپل خالق اون پیجندو. د خپل خالق عبادت کول پزای، هغوی د خپل ځان د پاره دروغجن خدایان جوړ کړل. د هغوی خپل قومي پیجنګلو د هغوی د موجودګۍ مرکز وو.
نو زما خوګورونو او خویندو، بیا خدای پاک فیصله وکړه چې داسې خلک جوړ کی څوک چې خپل خالق او مالک لا عزت او جلال ورکوي، او د قومونو د پاره به رڼاوي. هغوی به خدای پاک ته د واپس راتلو لاره ښایي. نو خدای پاک حضرت ابراهیم ته وویل، څوک چې په موجوده عراق کې اوسېده چې خپل خلک او خپل وطن پرېږده، چا چې د دروغجنو خدایانو عبادت کولو. خدای پاک حضرت ابراهیم د کنان وطن ته بوتلو، کم ته چې اوس اسرائیل او فلسطین ویل شي. ابراهیم صرف د خپل خدای پاک، څوک چې د هغه خالق و چا چې دا ځمکه او ټول کائنات پیدا کړي دي، عبادت کولو. خدای پاک دا وعده کړې وه چې د حضرت ابراهیم د نسل په وسیله به د دنیا ټولو قومونو ته برکت ملاو شي. خدای پاک حضرت ابراهیم او د هغه اولاد لا د یو وطن ورکولو وعده هم کړې وه.
حضرت اسحاق او حضرت اسماعیل دواړه د حضرت ابراهیم زامن دي. اولنې پیدا شوی ماشوم حضرت اسماعیل د بی بی هاجرانه پیدا شو، او هغه د بی بی سارا وینځه وه. بیا په معجزانه تور باندې د حضرت ابراهیم د ښځې بی بی سارا یو زوی پیدا شو، کله چې د هغې عمر لس کم سل کاله و. زما خوږو ملګرو، خدای پاک حضرت اسماعیل له د برکت ورکولو وعده کړې وه. خدای پاک دا وعده هم کړې وه چې هغه به د اسحاق په وسیله هم ټولو قومونو له برکت ورکړي.
زما خوږو وروڼو او خویندو، د حضرت اسحاق دوه زامن وو. د یو نوم عیساو او د بل نوم یعقوب و. خدای پاک دا وعده کړې وه چې د حضرت یعقوب د نسل په وسیله به د دنیا ټولو قومونو ته برکت ملاو شي. بیا لږ وخت وروسته د حضرت یعقوب نوم بدل کړی شو، او هغه ته اسرائیل وویل شول. د هغه دولس زامن وو. خدای پاک دا وعده کړې وه چې هغه به د یهودا د نسل نه یو حکمران راولي، څوک چې به د قومونو دپاره انصاف او صداقت راوړي.
زما خوږو اوریدونکو، کله چې په هغه علاقه کې سخت قحط راغو، چرته چې اسرائیل او د هغه زامن اوسېدل، نو د هغوی ټوله کورنۍ مصر ته لاړه، چرته چې غله موجوده وه. هغوی ډیره ترقی وکړه. حضرت یوسف د اسرائیل په زامنو کې یو زوی و. هغه د ټول مصر حکمران جوړ شو، او هغه د خپلې کورنۍ دپاره د اوسېدلو ښه بندوبست وکړو.
زما خوږو اوریدونکو، دا ډیره خاص خبره ده، ځکه چې څه کلونه مخکې د حضرت یوسف وروڼو هغه په مصر کې په غلامۍ خرڅ کړی و. خو حضرت یوسف خپل وروڼه معاف کړل، او کله چې کات راغلو نو د هغوی د اوسېدو او خوراک دپاره یې ښه بندوبست وکړ. تقریبا 300 کاله وروسته فرعون د اسرائیل خلک په قید کې واچول او غلامان یې جوړ کړل. خدای پاک د هغوی دا تکلیف ولیده، او هغه یو اسرائیلي راوبللو چې نوم یې حضرت موسی و، چې هغه د اسرائیل خلک د غلامۍ نه آزاد کړي. خدای پاک حضرت موسی را وبللو کله چې هغه په غره کې ګډې سرولې. خدای پاک لاندې راکوز شو، او په بلیدونکې جاړه کې د حضرت موسی سره ملاقات وکړ، او دې اور هغه جاړه ونه سوزوله. خدای پاک دا ډیر په عجیبه طور سره وکړل، د پاره د دې چې د حضرت موسی توجه خپل اړخ ته راولي.
زما خوږو وروڼو او خویندو، حضرت موسی د خدای پاک د حکم تابعداري وکړه، او مصر ته لاړو چې فرعون ته ووایي چې اسرائیلیان پرېږدي. فرعون حضرت موسی ته غوسه شو، نو خدای پاک په هغه وطن لس افتونه راولېږل. د تیاره افت، د سپګو افت، د مچانو افت، د مولخانو افت، د ګلۍ افت، او اخیر کار د مرګ افت نازل شو.
زما خوږو اوریدونکو، کله چې په هغه وطن کې ټول مشران زامن مړه شول، نو فرعون دې دپاره تیار شو چې اسرائیلیان پرېږدي. د غلامۍ نه آزادېدو ته هجرت ویل شي. تقریبا 100,000 خلک لاړل، چې پکې اسرائیلیان او مصریان دواړه شامل وو. نو خدای پاک خلک د غلامۍ نه آزاد کړل چې د بایبل مقدس هغه حواله پوره شي چې هغه به د غریبانانو او د غلامانو مدد او انصاف کوي. خدای پاک د حضرت موسی سره وو او هغه لکه د یو رهنما په تور خلک د سینا د غرونه پورې بیابان ته بوتلل.
هلته کې خدای پاک هغوی له لس حکمونه ورکړل او خپل شریعت یې ورکو، کم ته چې تورات ویلی شي. د سینا په غره باندې خدای پاک اسرائیلیان خپل وعده کړی شوي خلک جوړ کړل. د هغوی مقصد د خدای پاک عبادت کول وو او د نورو قومونو دپاره رڼا او برکت جوړېدل وو. تر څلویښتو کالو پورې هغوی په بیابان کې اوسېدل.
زما ګرانو اورېدونکو، د حضرت موسی د مرګ نه پس یشوا د هغوی مشر جوړ شو. د هغه په رهنمایۍ کې اسرائیلیان د کنعان وطن ته لاړل. کله چې هغوی هغه وطن ته لاړل، نو هغوی مذهبي او سیاسي تنظیمونه جوړ کړل. اخیر کار هغوی له یو بادشاه ورکړی شو چا چې په هغوی باندې حکمرانی کوله، او حضرت ساول د هغوی اولنی بادشاه شو.
او د دې نه پس حضرت داود بادشاه جوړ شو. هغه د خدای پاک په لار روان وو. خدای پاک حضرت داود سره وعده کړې وه چې د هغه اولاد به د تل لپاره په صداقت سره په قومونو حکمرانی کوي. زما خوږو اورېدونکو، د اسرائیل پیغمبرانو هیڅکله هم دغه وعده هېره نه کړه. حضرت داود د یهودا د نسل نه و. زما خوږو ملګرو، هغه وعده را یاده کړي چې د یهودا د نسل نه به یو بادشاه راځي.
زما ګران اورېدونکو، د حضرت سلیمان بادشاه په حکمرانۍ کې اسرائیلیانو د خدای پاک عبادت دپاره یو زبردسته عبادت خانه جوړه کړه. اسرائیلو ډیره وده وکړه، خو حضرت سلیمان ډیر ودونه د داسې قومونو ښځو سره وکړل چا چې د خدای پاک عبادت نه کولو. دې ښځو حضرت سلیمان د خدای پاک نه واړو. دا د اسرائیل کیسه جوړه شوه. هغوی د خدای پاک عبادت نه واړېدل او د دروغجنو خدایانو عبادت کول شروع کړل. هغه قوم په دوو حصو کې تقسیم شو، یعنی په شمالي بادشاہی کې چې ورته اسرائیل ویل شي، او په جنوبي بادشاہی کې چې ورته یهودا ویل شي.
زما خوږو ملګرو، ځین وخت په دې قومونو د یو بل سره جنگ کولو. هغوی د قومونو د پار رڼا نه وو، د څه چې خدای پاک اراده لرله. اخیر کار خدای پاک د اسرائیلیانو عدالت وکړو. نور ملکونو په دغه وطن قبضه وکړه. د دوی بادشاہی ختمه شوه. ډیر خلک مسافر کړی شول. د خدای کور تباه کړی شو. په دغه مصیبت کې د خدای پیغمبرانو د اسرائیلیانو مدد وکړو چې په دې باندې پوه شي چې هغوی د وطن، د خدای د کور او د څه قسم حکومت نه بغیر د خدای پاک خلک جوړېدای شي، او هغوی د خپل کورون نه لري په مسافرتیا کې د خدای پاک وفادار خلک جوړېدای شي. او پیغمبرانو دا هم ویلي وو چې مسیح به یو ورځ راځي، هغه به د یهودا ازمری وي، هغه به د حضرت داود د نسل نه وي. او په مسافرتیا کې خلکو د عیسی مسیح د راتلو ډیره تلوسه لرله.
زما خوږو اورېدونکو، په مسافرتیا کې د اویاو کالو نه پس ځینې اسرائیلیان خپل وطن ته واپس شول. هغوی د خدای پاک کور بیا جوړ کړ. هغوی د مسیح په انتظار کې وو. نو بیا ډیره موده پس جبرائیل فرښتہ بی بی مریم نومې پیغلې ته څرګنده شوه، څوک چې د حضرت داود د اولاد نه وه. فرښتې هغې ته وویل چې مریم خدای پاک غوره کړې ده چې د هغې په ذریعه به مسیح دی دنیا ته راځي. فرښتې وویل د هغه نوم به مسیح وي، او هغه به خپل امت د ګناهونو نه خلاصوي. هغه به امانویل وي، چې مطلب یې دی خدای زموږ مل دی.
زما ګرانو اورېدونکو، د عیسی مسیح خدمت موږ ته ښایي چې هغه وعده کړی شوی مسیح و، او د دنیا خلاصونکی و. په ژوند او ښودنه کې، په قربانۍ او په بیا راژوندي کېدو کې، هغه د خدای پاک منصوبه پوره کا. د هغه د بیا را ژوندی کېدو نه پس او اسمان ته د ختلو نه پس روح القدس د جومات د شروع کېدو دپاره را نازل شو چې د جون ورکولو یعنی د خدای پاک د بادشاهۍ پیغام مخ په وړاندې لاړ شي او په ټوله دنیا کې خور شي.
زما خوږو اوریدونکو، جومات د عیسی مسیح د راتلو په انتظار کې دی چې یوه ورځ به هغه واپس راځي او د خدای پاک د بادشاهۍ پیغام به پوره کوي. نو زما ګران اوریدونکو، د چین هغه کاروباری کس داو چیخ ته وویل، واه زه به یو بایبل مقدس واخلم چې د بایبل مقدس د مطلب په هکله باندې نوره هم زده کړه وکم.
زما ګران اوریدونکو، اوس موږ غواړو چې تاسو په خدمت کې یو زبور شریف وړاندې کړو.
لسم زبور شریف. ولی راته ځان نه خای وخت د مصیبت کې، ولی لری ادرېږي زما مالک خدایا. ځان ته پرزوی کمزوری خلق مغروره په غرور کې، اک دی ورته دامونه چې شیګیر بدملی کې، بدمله د خپل بد نفس لاف کوي، انکار کوي خدای پاک نه خوای د بدانو، نه کوي طلب د خدای بدکار خلق خپل غرور کې، نه ورکوي ځای دوی خدای پاک له په خیالونو کې، نه خوښی قانون ستا هغوی ځکه مغروره دي، کامیابه وي هغوی په دشمنانو پورې خاندي، وای ځان ته داسې چې ایسیز ماخوځوی نشي، یم به زه خوشحاله ټول عمري سخته راتلی نشي، خولی دروغجنه کنزلماره دوکه بازه ده، د هغه جبه غسول تباه کول کوي، پروت د کلو خوا کې پټ په پټه انتظار کوي، وجنی بی گنا گوری دورای پی گزار کوی، لکه از مره پت پا پرده کی انتظار کوی، نیسی غریبان پروت تی پا پتا انتظار کوی، رای کاغی او پجال کی را گیر کری، نو حقا دا پاس اپری گوتشی او د خپل ټول زور سره را لاندې کړي، هیر د خدای پاک ته ظالم خپل ځان سره وایي چې هیڅ نه ویني سترګې پټې دي، بې کسه خلق چې هیر نه کړي لاس اوچت کا، پاسا خدایا پاکا، ای مالک خدایا پاسا، ولی بدملا خدای پاک تا بدرد وای، ولی داسی وای ما سره به حساب نکیگی، خدایا دا سختی او حبگان وینی، دی اڑخ تلگ نظر اکڑا او سزا ورکا، تا ته چې ځان سپاری بی وسه خلق، مل یې د بی پلاره حفاظت کړي، لاسونه مات کا د بدکاره بد مل سړي، هغوی لدا سے بدل ورکا چی یو ظالم ہم پاتی نشی دمالک تیبا چہی با تل تر تلوی غیر کو منبا نابود شی دا دنیا نا ورکڑ تسلی فریاد دا حاغ خلق واورا ارمان مالک خدایا کڑا پورا دا مظلومانو دا بی پلار مظلومان محافظ شا چی نیریگی بیا سوک دا دنیا دا انسانانو
انصاف و صداقت سے
زما خوګو اوریدونکو تاسو دا سندره واوریده او زه یقین لرم چې دا څنګه زما خوښه شوه نو دغه شان بس تاسو هم خوښه شوې وي. تاسو اوس زموږ د ټلیفون نمبر ځان سر ولیکئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0013 30 5 8 0 3 9, یعنی 0013 30 7 7 6 8 0 3 9.
زما گرانو اوریدونکو څنګه چې تاسو ځان سره زموږ د ټلیفون نمبر ولیکلو هم دې سره تاسو زموږ ویب سایټ هم لیکلی شئ. نو زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pushtoradio.org یا .net. کتا سو چری مونږ ته ایمیل کول غواړی نو زموږ د ایمیل پته دا ده تاسو مونږ ته په دې پته باندې ایمیل را لېږلی شئ info@pushtoradio.org.
او هم دې سره تاسو زموږ یو بل ویب سایټ هم ولیکئ. زموږ ویب سایټ د www.pushtozere.org.
نو زما خوګو اوریدونکو تاسو اوریدل چې بایبل مقدس موږ له څه پیغام او څه تعلیم راکوي. زه امید لرم چې دا خبرې به ستاسو ډېرې زیاتې خوښې شوې وي او تاسو به د دې نه ډېر څه زده کړي وي. خو په افسوس سره وایم چې نن زموږ د پروګرام وخت تر سره شو. نو تر راتلونکي هفتې پورې موږ تاسو نه اجازه غواړو. په راتلونکي هفته کې هم په دې وخت هم په دې چینل او هم په دې میټر بینډ باندې به موږ یو ځل بیا تاسو سره ملاویږو. نو اوس موږ له اجازه راکئ. د الله پامان.
د الله پامان.